په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دا مسله څېړل شوې چې آیا روسیې په افغانستان کې رښتیا هم طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی دی. د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس غړو ته په دې اړه معلومات ورکړل. نن جمعه ده، د چنګاښ سرطان شلمه د جولای لسمه. په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه خبرونه اوري.
سلام. د خبرونو سره ټکی، د امریکایي هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې لدی چې د افغان هوایي ځواک ای نه ویشت سوپر توکانو الوتکه ولویږي ځان ایستلی و. په افغانستان کې تیر څلېرویشت ساعته 268 کسان په کرونا اخته شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. پوره خبرونه. د امریکا د هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې لدی چې د افغان هوایی ځواک ای نه ویشت سوپر توکانو الوتکه ولویږي ځان ایستلی و. دا خبره په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونو نن په یو بیان کې کړې ده. د بیان له مخې د الوتکې د لویدو علت تر څیړنې لاندې دی، خو لومړنۍ موندنې ښیي چې تخنیکي ستونزه یې درلوده. دا الوتکه پرون غرمه د بغلان په دوشي کې لویدلې او پیلوټ چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره ځان د پراشوټ په وسیله ژغورلی و، بګرام هوایي اډې ته انتقال شوی. د افغانستان ملي دفاع وزارت سهار په دې اړه بیان ورکړی و چې د دوی یو الوتکه د تعلیمي پرواز پر مهال لویدلې او پیلوټ ته زیان نه دی رسیدلی. د بغلان د دوشي په شاوخوا کې پرون د الوتکې د لویدو پر مهال د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. په افغانستان کې تیر څلېرویشت ساعته 268 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په دې ویروس د ټولو اخته خلکو شمېر له څلور دیرشو زرو کسانو اوښتی دی. دغه معلومات د عامې روغتیا وزارت لخوا خپاره شوي دي. په دې ډله کې یوازې څوارلس کسان په تیر یوه شپه ورځ کې مړه شوي، چې ورسره د مړو شمېر 911 ته رسېدلی. د هغو خلکو شمېر چې ښه شوي دي او درملنه یې شوې نږدې 120 ته رسیږي. افغان پوځ وایي د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او ونور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمل مومند
پر ملي امنیتي ځواکونو باندې هغه مهال بریدونه وکړل چې د ملي امنیتي ځواکونو منصوبین د سړک په جوړولو باندې بوخت وو. وسلوالو دغه بریدونه د ملي امنیتي ځواکونو لخوا په شاته بول شوي، چې په پایله کې نه تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي.
مومند ویل افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د سیمې د خلکو او افغان چارواکو په وینا د خوست د مرکز او موساخیل ولسوالۍ ترمنځ لویه لار ډیری وخت وسلوال طالبان په بمونو الوزوي، چې له امله یې په دې لار د خلکو او پوځي کتارونو تک ستونزمن کیږي. طالبانو تروسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي تېره ورځ سرکاڼو ولسوالۍ کې په ډرون برید کې یو پاکستانی وسلوال وژل شوی. دا خبره د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل نړیوالو ځواکونو بي پیلوټ الوتکې د سرکاڼو ولسوالۍ شونکړې سیمه کې برید کړی، چې پکې د پاکستاني وسلوالې ډلې لشکرې طیبه یو وسلوال کس وژل شوی. د شونکړې سیمه د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، چې د دولتي مسؤلینو په وینا پکې د افغان دولت مخالفې وسلوالې ډلې فعالیت کوي. پرون د پکتیا چارواکو هم تایید کړی و چې هلته د یو شمېر طالبانو ترڅنګ یو پاکستانی وسلوال وژل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایرانی قومندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو او خپل سرو اعدامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو راپورتر اګنیس کالامارات پنجشنبه په یو راپور کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه ناقانونه او خپل سره وبلله. قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یو ډرون حمله کې د عراق د هشتو شعبي له یو قومندان ابو مهدي المهندس سره یو ځای وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د راپورتري راپور رد او جعلي وباله. پومپیو ویل امریکا په قاسم سلیمانی برید په تړاو د نړیوالو مقرراتو سره سم روڼتیا په پام کې نیولې وه او په هغه باندې برید د ځاني دفاع د حق استفادې تر سره کړه. سلیمانی په سیمه کې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه سلګونه امریکایي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو مسؤل بلل کېده. په بخښنې ایران د هغه د غچ اخیستلو په خاطر د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا په دوو اډو توغندیز بریدونه وکړل، چې له عملی شاوخوا 110 امریکایي سرتیري له روغتیایي ستونزو له هغې ډلې مغزي صدمو سره مخ شول. د تهران لویدیس ته نن د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی، خو چارواکو ویلي کومه چاودنه نه ده شوې. لومړی د چاودنې په اړه راپورونه د عرب دولتي ټلویزیون او مهر خبري آژانس خپاره کړي وو. عرب راپور ورکړی و چې تهران ته نږدې په قدس ښارګوټي کې د برېښنا پرچاوي راغلې وه او احتمالا یوه چاودنه شوې. په راپور کې د چاودنې په اړه جزئیات نه ورکړل شوي. د قدس ولسوالۍ لیلا واسقي ویلي امنیتي چارواکو د چاودنې غږ نه دی تایید کړی. تر دې مخکې هم څه باندې لس ورځې د تهران په سینا هر روغتون کې چاودنې شاوخوا شل تنه ووژل، ورپسې د نتانس په اټومي تاسیساتو کې هم چاودنه شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو ترانسپورت وزارت دغه هیواد ته د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای د الوتکو مستقیم پروازونه لغوه کړل. دا کار ځکه شوی چې ویل کېږي د پاکستاني پیلوټانو د اسنادو په اړه اندېښنې موجودې دي. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت ویاند پی آی ویاند عبدالله خان دغه موضوع تایید کړی او ویلي دی چې د امریکا د دې پریکړې په اړه یو ایمیل ترلاسه کړی. د امریکا د دې پریکړې علت د یاد هوایي شرکت د خوندیتوب او د پیلوټانو د اسنادو په اړه شته اندېښنې په ډاګه شوې. او په ایټالیا کې دا ورځې په آزاده فضا کې سرلوڅي سینما پرانستل شوې. اسوسییټډ پریس اژانس ویلي ایټالیا کې چې د کورونا وایرس په خاطر سینماګانې تړلې او په ټولنیز وطن جدي ټینګار دی، خلک په موټرو کې یو سرخلاصي ځای ته ورځي او هلته فلمونه په لوی سکرین ګوري. الیسیا ټومی چې د فلم نندارې ته ورغلې په دې اړه وویل
Sicuramente questa è un'esperienza nuova almeno per noi giovani perché
da waken yow nawi tajruba da mung zwan khalko kala ham das pe motor ke nast pe loy screen film no katale zadi cinema sakht chawqi wa ma har awraz aw unay wartlam rum ta nigdi pa ostia kharguti ke da sarluti cinema malik josep chatluri wai da dui sarkhlasi cinema pe tol europa ke sarai na lari italia aw hispania ke da urustai somia shti da coronavirus pe khatar pe corona ke saru khalko yow nim waqt lakadkay aw barando sazuna gagawli aw gadawi kadi so khabgan ورونه لویګي. په ایتالیا کې څه باندې 2,200,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې څه باندې 15,000 کسان مړ شوي.
تاسو زادي رادیو ته ورجاست. ایا روسیې رښتیا په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلې وو؟ د امریکا دفاعي چارواکو پرون په دې اړه د کانګرس غړو ته معلومات ورکړل. ټاکل شوی چې په څو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د کاندید وزیرانو لیست ولسی جرګې ته واستول شي. دا به اصل کې دی چې د دې جرګې ځینې غړي په کورونا وایرس سخت شوي.
چې دا چې راځي هغه صحتمند کسان دي چې د دې وېره نه چې مبادا په دې ناروغي باندې اخته نشي.
په میدان وردګ کې نه امنیت زیاته شوی.
عام ولس غاک هر طرف ته دغه هيله امید دغه د جنگ بس کی. هر کور کې جنازه، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بی تعلیمی له حد زیاته ده.
په یو پزړه پوری راپور کې دا وری چې یو 15 کاله په خو په همدې میاشت کې انسان د اول ور لپاره پر سپوږمۍ پښه کښې شو ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې ورده ایسه. د امریکا دفاعي چارواکو پروند کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په اړه پوښتنه ته ځوابونه ویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام ټاکلی وو. په دې غونډه کې ډېر بحث پر دې وسو چې آیا د راپورونه حقیقت لري او که څنګه. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون جک پرو چارواکو پرون وویل که د امریکا پوځ هغه راپورونه تایید کړی شول چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، متحد ایالاتونه به ځواب ورکړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل تر اوسه پورې دا معلومات د دفاعي استخباراتي ادارو له لوري تایید شوي نه دي. خوشمنه یو وکړه چې پینټاګون به د حقیقت د څرګندولو لپاره پلټنه وکړي. د وویل که دا راپورونه رښتیا ول نو اقدام به وکړي، مګر به نو ویل چې څه ډول اقدام به وکړي. له جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر څخه د کانګرس په استیمایا غونډه کې د رسنیو د هغو راپورونو په اړه پوښتنې وشوې چې پر اساس یې ویل شوي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعام منلی وو. دفاع وزیر اسپر وویل د قومندانانو لومړی پلان د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واوریدل او د په دې اړه په فبروري کې یو استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره له دې چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل، خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لومړي ځل لپاره تیره میاشت د استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په دې اړه استخباراتي معلومات ورکړی شوي وو، خو هغه یې په وړاندې هیڅ ګام وانخیست. سپین ماڼۍ ویلي چې ټرمپ ته په دې اړه استخباراتو څه نه دي ویلي، ځکه چې دا راپورونه لا تایید شوي نه وو. په داسې حال کې چې د جون د میاشتې په وروستیو کې د روسانو له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو د ادعا راپورونه خپاره شول، ولسمشر ټرمپ له جرمني څخه د نږدې 10,000 امریکایي پوځیانو د ایستلو طرحه تصویب کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په باور د اقدام روسیې ته ناسم پیغام ورکړ. د پرون پنځشنبه د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوالو ځواب په غونډه کې وویل دا کار ناټو ته د گزار ورکولو او کمزورولو لپاره د روسیې په تبه برابر دی، او کله دغه انعامونو سره سره چې طالبانو ته یې منلي له جرمني ځواکونه وایستل شي، دا به د روسیې د ګواښونو په وړاندې د امریکایانو د کمزورتیا نښه وګڼل شي. د کانګرس د سوالو ځواب دا غونډه د روسیې د اقداماتو په وړاندې احتمالي ځواب ته ځانګړې شوې وه.
د اسمت څاروان راپور مو واورید. په داسل کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو څو ورځو حکومت د باور رایه اخیستلو لپاره د کاندید وزیرانو پیشنهادې لیست ولسی جرګې ته معرفي کړي. د دې جرګې نږدې شل غړي په کورونا وایرس سخت سوي دي. د جرګې ځینې غړي وایي چې د دغو وکیلانو شپې شمیر د پام وړ دی او ممکن پر نصاب هم اغیز ولري. جزئیات له ناجی صفی څخه.
په داسې حال کې چې حکومت ټینګار کوي چې د سرپرستۍ فرهنګ به ختموي او ډېر ژر به نومان وزیران د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي، ویل کېږي چې د دغه جرګې نږدې شل غړي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د یو شمېر غړي ناروغي او غیر حاضري د مجلس په نصاب خپل اغیز کړی. د دغه جرګې غړي نیلوفر جلالی کوفی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیرو 13 ورځو راهیسې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او لا هم نښانې لري.
شمار از اعضای مجلس فعلا هم به این ویروس مبتلا هستند و در قرنطین به سر میبرند.
دا وایي د جرګې یو شمېر غړي لا هم په دې ناروغۍ اخته دي او قرنطین کې دي، یو شمېر هم غیر حاضر دي. دا دقیقه خبره ده چې دا په نصاب باندې جدي اغیز لري، خو بیا هم موږ په قوانینو کار کوو او دریو نه وړاندې موږ نصاب درلو چې ځینې قوانین تصویب شول.
قوانین در مجلس تصویب شد.
د جرګې بلې غړي شینکې کړو خیل بیا وویل چې اکثره وکیلان د کورونا وایرس له ویرې مجلس ته نه حاضرېږي.
دا تحقیق معلومه نه ده چې په څه تعداد وکیل صاحبان د کورونا په ناروغي باندې اخته شوي دي، اما یو تعداد نه خبره شوم چې فضل د خدای چې دوی صحتیاب دي او مطمئنان دوی په ځینو جلساتو کې ګډون هم کوي، اما په مجموع کې د چنارسي هغه صحتمند کسان دي چې د دې ویر نه چې مباده په دې ناروغي باندې اخته نشي.
د ولسی جرګې د درلنشا مشر قادر زاسی په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د جرګې نږدې 100 کسان په کورونا وایرس اخته شوي وو، خو اوس ټول بیرته ښه شوي دي. په کورونا وایرس د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو د اخته کېدو خبر داسې مهال خبرېږي چې د ملي مصالحې عالی شورا رئیس ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې خاغلی عبدالله کابینه کې د خپلې ونډې د نوماندانو لیست هر کس سپارلی. د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري هم یو شمیر نومان وزیران لوړان دي معرفي شوی دي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویلي نومان وزیران به ډیر ژر ولسی جرګې ته د پاور رایې د اخیستلو لپاره معرفي شي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی بیا ویل چې د جرګې له 15 تر 16 پورې غړي په کورونا وایرس اخته دي او عمومي تالار د نصاب له نشتون سره مخ دی.
د کورونا وایرس له کبله د ولسی جرګې 15 تر 16 کسانو پر غړي په کورونا وایرس باندې مبتلا دي، نو لدې وجنه هم د کمیسونو نصاب نه پر کیږي او آتا عمومي تالار هم لا د نصاب لا نشتون سره مخامخ ده.
د جرګې غړي اندېښنه ښیي چې کچېرې نصاب پوره نشي دوی به ونه شي کړی چې نومان وزیرانو ته د باور رایې لپاره صندوقونه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 13 ساعتونو کې 268 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي، 14 کسان ترې مړه شوي او 1 نور روغ شوي دي. په افغانستان کې په کووېډ 19 ناروغۍ د ټولو اخته شویو کسانو شمېر له 3,000 واوښتی چې له دې شمېر 901 کسان مرشوی او نگدې یو وشتراتری روخ شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په میدان وردګ کې د نا امنیو زیاتېدو ولسی خلک او د ولایتي شورا استازي اندېښمن کړي، خو چارواکي د امن ډاډ ورکوي. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا مسولین وایي وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پراخ کړي دي. د میدان شار تر څنډو را رسیدلی دي او د ولایت مقام په 200 متری کې امنیتي پوسټي سکوت کوي، خو امنیتي چارواکي لاس تر زنور ته ناست دي. د میدان وردګو ولایت دوه تنو اوسیدونکو محمد او جاوید ازادي راوړي ته ویل چې په دغه بریدونه کې ډیر زیان هم ملکی خلکو ته اوړي.
میدان وردګ ولایت جګړه هم تر ولایت مقام را رسیدلی ده، او پر لپسه د دولتي چارواکي اوونونه ولي د قماندانان اوونونه ولي هلته پوس په کورونو کې لګي ملکي وګړي زیات پتنګ دي، ماشومان شهیدانيږي، ښځې شهیدانيږي، خلک لا زیات ستونزې سره لاس او ګرېون.
هم ولس غاک هر طرف ته د دغه هيله امید دغه د جنگ بس کوي، هر کور کې جنازي، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بي تعليمي له حد زیاته ده، او خلک نور لنيسته له هر څه نه دي دونه پتنګ لکه د جنگ نه چت خسته دي، او په خپل کورو کې یو سات خوشحالي ژوند نشي کوي، ټول هر لحظه جنگ جنگ مین کمین هم دغه ګډوډي دي. په دغه کې څوک رو چاته جنازي هي او د چا جنازی را روانی دی، چوک پا هم دقیق حالات کدی چه وست بجنگ کیگی، نور لطالیم پاسیلانی ولی لنور هر سن پاتی دی. پا دقیق بدبختی که دی منگو لس تر دا وست پوریم هم دقیق سید آمال دی، او که الله پاک دیوی که چه نور صلح وسیل دوارو تر پونم هم دقیق هیل امید ده.
په میدان وردګو ولایت کې داسې مهال وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ته زور ورکړي چې په دې وروستیو کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې تر بل هر وخت زیاتې چټکې سوي دي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبرزی د جګړې شدت او پراختیا تاییدوي.
رښتیا هم چې دغه څو ورځې خو ډېره سخته نامنی ده، او خلک هم ورسره په تنګ دي، د ولس سپینګیري نور عوام خلک تم چې وضعیت خراب دی. د حکومت چارواکو نه دای وهیله ده تر څو عام خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
ښاغلی اکبرزی وای وسلوالو طالبانو ځکه په میدان وردګو ولایت کې یو ځل بیا خپل بریدونه ته زور ورکړي څو د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. د نموړي په خبره کې مرکزی اداره د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو د پلازمینې کابل امنیتي وضعیت به هم ورسره خراب شي. میدان وردګ ولایت د کابل په لویدیځ څنډه کې پروت مرکزی ولایت دی چې نه ولسوالۍ لري او له تیرو څو کلونو راهیسې نام نه دی. د میدان وردګو ولایت د مقام مسولین هم منی چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. خو دغه ولایت د والی ویان محیب الله شریفزی ازادي راوړي ته ویل چې په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښ او د وسلوالو طالبانو د پلانونو د شنډولو لپاره په یو شمیر سیمو کې نوي امنیتي پوسټې جوړې شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پکښې کې زیات کړي دي، بلکې د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د جګړو د شدت راپورونه ورکول سوي دي.
د نا امنیو دوام د افغانستان په زیاتو سیمو کې د بیارغونې د پروژو مخه نیولې ده. د خوست ځینې اوسیدونکي وایي چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې ځینو ولسوالیو ته د خلکو له اړتیاو سره سمې پروژې نه دي ورکول سوي دي. احسان آریان او نور جزئیات.
د خوست ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کلیو پراختیا ریاست په مسولینو له دې عمله نیوکه کوي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د خلکو له اړتیاو سره سمې پروژې نه دي پلي کړې. د دی ولایت اوسیدونکي نذیر روخان او ننګیالی ننګیال وای
نادر شکوټ کې پوسپیرا کې پاین زمان کې په دوا مونده کې د انکشاف په دهات له طریقه بخي کار نه دی شوی. دغه کارونه بخي نیمګړی پاتې دي، او هغه پروژې هم چې تر سره شوی دي نیمګړتیا ولري.
دای محدودیتونه لري، لکه د مثال په ډول د سړک لپاره د شرط دی چې باید د مرکز څخه لرې پرته سیمه وي. مرکز کې واضح کړي دي چې هغه کرنې د ځمکې نه لري او برق او د صحیح اوبو لپاره ځمکه نشي ورکولی، ځمکې قیمتي وي.
خو د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤولین وایي تر اوسه د ځمکې او د پروژو لپاره د شرایطو د تکمیل په برخو کې له داسې ستونزو سره چې له مخې د پروژو تطبیق وځنډېږي نه دي مخ شوي. د ریاست رئیس عاشق الله اخلاصیار ازادي رادیو ته وویل چې د خوست ولایت په یشمر ولسوالیو کې د خلکو د نه همکاري او د نه امنوي له عمله ونتوانیدل چې د مرکز او یشمر نور ولسوالیو په څیر زیاتې پروژې پلي کړي.
پو ارجن ولسوالی کې امنیتی ستونزو او همدا ډول دی خلکو د نه همکارۍ له امله پروژې کمې دي، موږ ضرورتونو پانډول ویشلې دي. دا یوه طبیعي خبره ده چې چیرته د پروژې تطبیق لپاره زمینه برابره وي په هماغه سیمه کې زیاتې پروژې تطبیقېږي، چیرته چې زمینه مساعده نه وي نو هغلته بیا کمې پروژې دي.
مساخل، قلندر، سپیره، دوامنده، سباری، باک او د یشمر نور ولسوالۍ ځینې برخې په خوست کې هغه سیمه بلل کیږي چې د خلکو په وینا په ډېر کم شمېر پروژې پکې پلي کیږي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤلین وایي د اوبو رسولو، سړک جوړونې، اقرا او د ولسي تړون د برنامو په چوکاټ کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 2 میلیارده او 6 میلیونه افغانیو په ارزښت ټول ټال 640 پروژې پلان کړي چې د 214 پروژو کارونه بشپړ شوې دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د هغې حملې دفاع وکړه چې په کې د ایران د لوړ پوړی قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو یو متخصص دا اقدام غیر قانوني بللی و. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ د پرتل محاکمه وجنو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټری اګنس پالمار د راپور نتایج رات کړل. مایک پامپیو ویل چې امریکا پر ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د حمله په اړه د نړیوال قانون پر اساس شفافیت ښودلې دی. د په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تشریح کړي چې دا حمله د امریکا له ځانه د دفاع د حق په نتیجه کې رامنځته شوې ده. کالمار د پنجشنبې په ورځ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپلې موندنې وړاندې کړې دي. ویل چې د جنوري د 3 په حمله کې چې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو پر خپل سر قتل و، چې د نړیوال بشري قانون د لمخې امریکا د دې قتل مسؤوله ده. دی ویل چې امریکا تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې وشي سلیمانی د امریکا پر ګټو د حملې نیت درلود. دی ویل په ځانګړې توګه په عراق کې چېرته چې چټک خبرګون ته اړتیا پېښه شوه او دی په حمله کې ووژل سو. خو پامپیو ویل هغه حمله چې سلیمانی پکښې ووژل سو له میاشتو راهیسې د ایران د مخ پر زیاتېدونکو وسلوالو حملو په غبرګون کې سوې ده. د همداراز ویل چې دا حمله ځکه هم وسوه چې پر امریکا او د دې هیواد پر ګټو د ایران د حملو مخه ونیول سي، او په نتیجه کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي قدس ځواکونو د حملو ورچاوي کمی سي. د امریکا په وینا سلیمانی لکلون راهیسې پر امریکایي ګټو د حملو مسؤل وو او په سیمه کې د امریکا او دې هیواد د متحدانو پر ضد حملې پلانولي. قاسم سلیمانی د قدس ځواکونو مشر وو. د سلیمانی د وجل کېدو په خبرګون کې ایران د 6 کال د جنوري په 8 په عراق کې د امریکا پر یو نظامی اډاده بالستیک توغندوی حمله وکړه. د کلمار په وینا د ایران دا حمله هم غیر قانوني و. ابو مهدی المهدی چې د ایران په ملاتړ د کتایب حزب الله ملیشه ځواکونو مشر وو او د عراق د دولت لخوا د ممنوع اعلان شوي واحدونو مرستیال مشر وو، هم په جنوري میاشت کې په هغه حمله کې ووژل سو چې سلیمانی یې په نقشه کړ. په عراق کې پر امریکایي ځواکونو له حملو سره کتایب حزب الله او د ایران په ملاتړ ملیشه تړاو لري. په دوه حملو کې په ډسمبر میاشت کې هغه حمله هم شامل ده چې د عراق په کرکوک کې د امریکا یو دفاعي قراردادي ووژل سو او ګڼ نور امریکایي او عراقي سرتیري ټپیان سول.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د یو مندر د جوړولو لپاره له اسلامي شورا د مشورې غوښتنه وکړه. د دې مندر له جوړولو سره ځینو مذهبي کړیو او سیاستوالو مخالفت شوغلې دی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال بشیر ګواش په راپور کې.
په پاکستان کې د ټولو هندو وګړو جرګه یا پنچایت هیله لري چې په اسلام آباد کې به د مندر د جوړولو ودرېدلې کار ژر پیل شي. د هندو پنچایت مشر او په پارلمان کې د حکمران تحریک انصاف غړی لال چند ملی وایي چې د ځینو خلکو تر اعتراض وروسته حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل څخه مشوره غوښتي چې آیا دا مندر د حکومت په پیسو جوړېدلی شي او کنه. لال چند د جولای په نهمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی د اندازې مطابق به د مندر په جوړولو 1500 میلیون روپۍ لګیږي چې دوی یې 100 میلیون له حکومت غوښتي دي.
اوس لدې مندر سره ځینو اسلامي عالمانو مخالفت شوه دي. دوی وایي حکومت باید د غیر مسلمو په نو عبادت خانو د ټیکس ورکوونکو پیسې ونه لګوي، نو ځکه حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل څخه په دې اړه مشوره غوښتي ده. موږ هم غواړو له دې کونسل سره خبرې وکړو او ورته وایو چې موږ هم پاکستانیان یو او د ځای مسلمانانو په شان ټول ټیکسونه ورکوو، خو که دوی دا فیصله هم وکړي سرکاري پیسې نسی کارولای، موږ حاضر یو چې په خپلو چندو یې جوړ کړو.
د هندو پنچایت د معلوماتو تر مخه په 2018 کال کې د مندر ته د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په منځوري حکومت درینیم کناله ځمکه ورکړه. لال چند او ځینو نورو مشرانو د جون په 24 د دې مندر د جوړولو د بنیاد تیکه کې خوده. خدغه کار تر هغه وروسته ودرید چې ځینو اسلامي مذهبي ډلو او سیاستوالو پی اعتراض وکړ او ځینو کسانو د مندر د دیوال خختی وغورځولې. د حکمران تحریک انصاف اتحادی ګوند مسلم لیگ قاف یو مشر چودری پرویز الهی د جولای په 2 په یو ویډیو بیان کې ویل چې پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی، نو باید د هندوانو لپاره نوی مندرونه جوړنه کې. یو مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني هم په همدغه ورځ په یو فتوا او بیان کې ویل چې د پاکستان حکومت باید په سرکاري پیسو د مذهبي اقلیتونو عبادت خانې جوړې نه کې. همدا خبره د مذهبي سیاسي ګوندونو اتحادی متحده مجلس عمل یو غړي مولانا عبدال اکبر چترالی د جولای په 8 په پارلمان کې تکرار کړه.
جو مندر جو گرجا گھر
په پاکستان کې چکو موجود مندرونه او کلیسا دي، د مسلمان په توګه حفاظت پر مو فرض دي، خو د بیت المال په پیسو یې جوړولو هیڅ گنجائش نشته.
د کونسل د عین تر مخه خپلواک حکومتي اداره ده چې د پیچلي مسایلو د حل لپاره حکومت ته سلا مشورو ورکولو لپاره جوړه شوې ده. د دې ادارې وایان ډاکټر اکرام الحق د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د څېړنو برخه په دې اړه تحقیق کوي چې آیا حکومت په سرکاري پیسو د غیر مسلمو عبادت خانې جوړول شي او کنه. د پاکستان هندو کونسل پر ویب سایټ د خبرو شو شمیرو تر مخه په ټول ملکی 122 مندرونه او نږدې 600 وړې وړې عبادت خانې موجود دي چې په وینا یې د دوی د خواوشه 3.5 میلیون وګړو لپاره کافی نه دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو 50 کاله په خوا په همدې جولای میاشت کې انسان دا اول وار لپاره پر سپوږمۍ پښه کښې شوده. له هغې وروسته څو هیوادونو سپوږمکۍ فضا ته ولېږلې او لا هم دا لړۍ روانه ده، خو ساینس پوهان ډېر پام مریخ ته لري. عصمت څاروان او نور تفصیل.
له سپوږمۍ وروسته ګڼ څېړونکي په دې فکر کې دي چې باید انسان مریخ ته لاړ شي، او له همدې کبله د نړۍ د فضایي تحقیقاتو ادارې زیات تمرکز پر مریخ کوي. خو مریخ لري دی او د سیارې ته د سفر لپاره پکار ده چې ستور مزلي هغه وخت انتظار وباسي چې د دې سیارې غمزکي مدارونه یو بل ته نږدې شي، یعنی باید شپږ ویشت میاشتې صبر وکوي. اوس یو شمېر ساینس پوهان د دې ستونزې د حل کولو لپاره یوه بله لار تجویزوي، او هغه دا ده چې ستور مزلي باید لومړی د زهرې مدار ته لاړ شي او د هغې له جاذبې قوې څخه په استفادې مریخ ته مخه کړي. د زهرې د جاذبې قوه سفینه یا ستور بیړۍ تر خپل مدار را څرخولی او د مریخ لور ته یې برابرولی شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د سیارو جیولوجیست کربیرانین چې د دې طرحې یو طراح دی، رسنیو ته وویل مریخ ته د تګ لاره له زهرې تیریږي. که څه هم لومړی زهرې ته تګ د مریخ مزل اوږدوي، خو د ستور بیړۍ د وړاندې بیولو لپاره د زهرې له جاذبې استفاده، د ستور بیړۍ د سونګ موادو مصرف او په مجموع کې د دې سفر لګښت ډیر کموي. لبلی خوا هغه ستور مزلی چې مریخ ته رسیږي نور به مجبور نه وي چې بیرته مځکې ته د راتګ لپاره یو نیم کال انتظار وباسي چې د مځکې او مریخ مدارونه سره نږدې شي، بلکې د دې پر ځای به دوی له یوې میاشتې وروسته د زهرې له جاذبې قوې څخه په استفادې بیرته مځکې ته راشي. هغه ساینس پوهان چې د زهرې له لارې مریخ ته د تګ وړاندیز کوي دا هم وایي چې که د زهرې په لاره کې ستور بیړۍ ته تخنیکي ستونزه پیدا شي، په اسانه د هغې تګ لوری بدلیدای شي او په لند وخت کې بیرته ځکه ته راګرځیدای شي. دوی وایي چې زهره پخپل د لازیاتې سیډنې لپاره په زړه پوری سیاره ده او فزانه وردان د دې سیارې لمدار د تیریدو په محل هغې ته د علمي څیړنو لپاره روباټونه لیږلی شي. که څه هم دا طرحه لا یوازې د کاغذ پر مخ ده، خو د علمي ژورنالونو له راپورونو سره سم داسې نښې شته چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا دې نظر ته په غټه سترګه ګوري او د عملي کولو لپاره یې پر پلانونو بوخته ده.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه اورئ.
خبرونو لانډیز د امریکا د هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې لدی چې د افغان هوایی ځواک A-9 سوپر توکانو الوتکه د بغلان په دوشي کې ولویږي ځان د پراشوټ په وسیله ایستلی و. په افغانستان کې تیر 24 ساعته 268 کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې لدی سره په دې ویروس د ټولو اخته خلکو شمیر له 3,000 اوښتی دی. د مړو کسانو شمیر بیا 901 ته پورته شوی. افغان پوز وای د خوست ولایت په موساخیل ولسوالی کې 9 وسلوال طالبان وژل شوی او 9 ټپیان دي. د کونړ چارواکي وای تیر ورځ سرکانو ولسوالی کې په ډرون برید کې د پاکستان د لشکری طیبه وسلوال ډلې یو غړی وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایرانی قومندان قاسم سلیمانی باندې د جنوري په 3 د امریکا د برید ننګ وکړه او د تهران لویدیستنن د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی خو چارواکو ویلي کومه چاودنه نه ده شوې.
تاسو آزادي رادیو ته غوښتل چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجې پیلېږي. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له ندالی ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي په ندالی ولسوالۍ کې حق زحمه استادانو ته دولت روسه پر ماشونه نه دی ورکړي. خان محمد اسلامیار له ندالی لیکلي چې روسیې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعامونه ورکړي وي، نو پاکستان او ایران خو هم طالبانو ته وسلې ورکړي. امریکا ولې د دغو هیوادونو پر ضد اقدام نه کوي؟ بشری حبیب زایلی کې باید افغانان کورونا جدي ونیسي. دغه مرض په ټوله نړۍ کې د مرز په ټوله نړۍ کې وبا خبره کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په څو شیبو کې اوریدل څخه ترغه مخ کې راپور راخلو. په ننګرهار کې د هوایي ډګر د جوړېدو چارې پیل شوې. دغه ډګر به د شاوخوا 40 میلیون ډالرو په ارزښت د کوز کونړ ولسوالۍ د ګمبیری ډاګه پر 3.5 زره جریبه مځکه جوړیږي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې د مسؤلانو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر به د 2 کلونو په موده کې په 3 پړاوونو کې جوړیږي. سهرګل امیرزایی او نور تفصیل.
د ننګرهار د کوز کونړ ولسوالۍ د ګمبیری ډاک په شاوخوا 3.5 زره جریبه ځمکه کې د ملکی هوایي ډګر د جوړولو چارې پیل شوې. دغه پروژه چې د جوړېدو چارې ګلوبل اپریشن شرکت پر مخ وړي شاوخوا 40 میلیون ډالر لګښت پرې راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کالو په موده کې په 3 پړاوونو کې جوړیږي چې لومړی احاطه او امنیتي تاسیسات جوړیږي، دوهم پړاو کې اساسي برخې لکه رنوی او ټیکسی وی، او په 3 پړاو کې به یو عصري او مجهز ترمینل جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې عمومي مشر قاسم وفیزاده نن جمعه په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د افغان ولس مشر لجمنې سره سم د ننګرهار د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیلوي او دغه ډګر به د کابل هوایي ډګر په سیستم جوړ شي.
دا لومړی پړاو ده چې یوازې د فنس ده او د هغه امنیتي برجونه ده، دیوالونه ده. دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره انشاءالله په نږدې ورځو کې اعلان ته سپارل کیږي، هغه د رنوی ټاکسی وی او اپرون ساحه ده، هغه ټول هوریزونټل ساختمان تاسیسات چې ده چې هغه هم عیني رنوی ټاکسی وی او اپرون د کابل هوایی ډګر.
په دې مراسمو کې د چارو لوی رئیس فضل محمود فضلی له ننګرهاریانو سره د افغان ولسمشر د کلو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ او د سیمې له خلکو یې وغوښتل چې د هوایی ډګر له چارو څارنه او ساتنه وکړي، څو کارونه یې له ځنډ او خنډ پرته ترسره شي.
سیمې اوسیدونکي به د پروژې څارنه کوي، ولایتي اداره، د ولایتي شورا او طبعا موږ به د مرکز څخه د دې څارنه کوو. ژمنه کوم چې د ټولو ژمنو د مرکز او جلادما ولسمشر د ټولو ژمنو تعقیب وکړو، او کچیری یو ژمنه نه ترسره کیږي دغه دلایل به په شفافه توګه تاسو ته وړاندې.
دا په داسې حال کې د چیلو کلونو کلونو راهیسې د ننګرهار ولسونو له مرکزی حکومت د یو ملکی هوایي ډګر د جوړېدو غوښتنه کوله. خو د دوهم ځل لپاره له ولسمشر کېدو وروسته محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل راتګ پر مهال د دغه ولایت له ولسونو سره ژمنه وکړه چې د ځینو نورو پروژو تر څنګ به دا ځل د ننګرهار هوایي ډګر جوړوي. په دې غونډه کې چې له مرکز د یو شمیر ادارو په مشرانو سربیره د ولسی جرګې او ولایتي شورا ځینو غړو او د ننګرهار او لغمان د والیانو په ګډون ګڼو مسؤلینو ولسی خلکو او ځوانانو برخه اخیستې وه. ځایي خلکو او د دوی استازو له حکومت وغوښتل چې له دې پروژو د څارنه او تعقیب وکړي او هسې نه چې له ټاکلي مودې زیات وخت پرې ولګېږي. د دوی له ډلې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون وویل چې له ننګرهار سره شوي نور ژمنې دي هم عملي شي او د دوی حق تي ورکړل شي.
بل خبره ډاکټر صاحب چې د مشرقي والو غوښتنه ده، هغه د کوناړ پسین بند غواړو. ولسونه تاسو سره ولاړ دي، هیڅ سیاسي معامله م کوي، ولس در سره ولاړ دی، د هیچا خبرې م منئ. د ننګرهار او د مشرقي ولسونه دغه د پانتون کار زر تر زر شروع کول غواړي، خو د یو طرف نه په دغه تنګیو کې چې موږ ته بندونه جوړ کړي، برق نه به هم ګټه واخلو، زراعت نه به هم ګټه واخلو، ځوانان به مو په کار شي. او غټه مسله دا ده، د هغه لارې نه به موږ خلاص شو چې موږ ته د دې په ځای چې قلم راولېږي توپک رالېږي.
د یادونې وړ ده چې ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې ویلي و چې د خپلې ولسمشریزي په دې دوره کې به ننګرهار ته ډیر کار کوي او له ننګرهاریانو یې غوښتي و چې هر کال دې ترې د څلورو لویو پروژو د تطبیق غوښتنه کوي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي او اوریدونکي، جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه ویل مو هر کله کوم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کول سره د دې خبرونې قربانه يم. دوستانو، د تل په څیر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې. خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزې باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې به ډېرې دي، نو د امکان حدا مو یو څو پښتنه راخیسته او د هلمند والی ویاند شغلی عمر ځواک سره مو خبرې باندې کړې دي. د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې موږ ته راستولې د هلمند ولایت څخه، بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم ورور، د هلمند ولایت او د ګریشت ولسوالۍ د ماجبازار د سیمه هم د خدمت پیغام دی و چې ورور چارواکو ته ورسېږي. موږ شپږ دکانونه د ګریشت د صدقه د افغانستان بچان نہیں مرد مسلمان او دا چې زموږ څو لوډر ته ولاړ دي، شپته دکان یې را خراب کړ، اته کلینیک یې را خراب کړ. کوم دی یو کورونا بلا اساس مو سره هیڅ کوم کوم نه کړی. ورور جان دا غږ مو راغلی د لوړ چارواکو پورې ورسېږي. موږ غم دی وخوړل چې موږ ټول د مارګ سره مخامخ دي. کوم کورونا ده د دې خو
مننه کوم دوست چې خپل پیغام او ستونزه مو زموږ شریکه کړې وه. ستاسو پیغام د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم واورید. ښاغلی ځواک، خبرونې ته شرغلی که تاسو د دې اوریدونکو پوښتنې ته جواب وایئ خوشاله به سو.
ان شاء الله اجنه ستل چې دی هغه کله د
پایچکې وتېږي او لار به انشاءالله مشکل ورته حل کړي. نو بیا موږ هغه د ساحو کسان چې وو هغه واجب بازار کې او یا نور کسان چې وو او د دې تر څنګ په سیمه کې د هغه درې نه چې هغه یا دوکانونه دي او یا هم د کوم دوکانونه چې په غیر قانوني ډول یا دوی نه جوړ شوي وي، خو که چېرې دا د سیمو کې هغه سیمو کې چې هغه کومه ستونزه لري او یا هم با بازار د پلان نه وتلې سیمه نه وي او یا هم په هغه سیمه کې کوم مشکل نه ایجادوي، نو بینان په درېشت ولسوالۍ کې هلته ولسوال شته دی، هلته ښاروال شته دی، خپلې ستونزې دې ورسره شریکې کړي او که نه کېږي امکان نه وي نو کېدلی شي ولایتي ادارې بیا سره خپلې ستونزې په مستقیم ډول موږ ورته حاضر یو، د دې ستونزې د حل په موخه به انشاءالله هر کسی چې کېږي انشاءالله ستونزې دې حل کوو او هغه چې د کارونو مطابق او د واقعیت سره هم د ستونزو کې وي او یا هم په غیر قانوني ډول باندې دې قانون او یا څونه چا وکړي.
بله کور ودان یو بل اوریدون کې هم د دې مشکل به هم وره.
السلام علیکم. د دهلمن ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه راغله خبره کوم، د دهلمن ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن خلای شي د خلک په چورو کې هیڅ څه نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور ته د چرای چې چې وګورې وا پوسټ پر اسمان نه بل پر چران د ورته غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندي شي.
بله ځوک صاحب، اکثره موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لویو لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوستو د خوا د خلکو یا مسافرو د زورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه سته، په دې اړه تاسې څه ډاډ ورکوئ د اوریدونکو ته؟ مشکل څه دی؟
افریتی مسئولینو که مخی هم تنیس پاشتنی سویدی که اگه باید با ارگون در سحو که به خلق و دیده به امنیت مقصود با مقابانده خبر اسلامات کرسرکی یا حقا داری چه بگونده اینو که یا غلبی یا هم حقا کسان چه اگه خلق و غیری کانونی جور بانده سویدی یا فرزی و تیجاده نو بینان به دیل پارا کسان و اکونه هم وستده به مقابانده چه هغه څومره کې چې هغه د مشکلات یا نړیوالې ولسوالۍ عمومي لارې یا هم د مارجې ولسوالۍ یا د ناوی ولسوالۍ یا شاهراه عمومي کې کومه ستونزې چې دي، د دوی د دې ستونزو د حل په موخه باندې پرایده اړوند پښتو ته سپارښتنې شوې دي او په دې کې اقدامات ترسره شوي دي، تر دې د پورې غلا او د غیر قانوني پیسو اخیستلو او په سیمه کې د غیر قانوني پیسو د کسانو تورولو او یا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر دې چې د پورې حل شوي دي او تلاش په دې باندې ورته شوی دی چې باید ستونزې ته پای ټکی کېږي. انشاءالله په دې برخه کې هم نور اقدامات ترسره کېږي او انشاءالله دا به دا موضوع به بیا هم د دې لپاره د نور اقدامات په مخه باندې انشاءالله موږ هم په اړونده جلسه کې شته شریکه کړو او انشاءالله دا موضوع به هم تروالي ته پورې ورسېږي چې د ستونزې ته انشاءالله پای ټکی کېږي او په دې برخه کې اقدامات شوي دي.
بله مننه ځوک صاحب، دې خلکو خو یا دغه ورور خو د غلو په اړه یو شکایت لودی، یو بل اوریدونکی هم د هلمند څخه دی، هغه به د لویو لارو یا د ولسوالیو ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري، د دې پیغام به هم ورو.
زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خپلواک د ازادي راډیو ته دا پیغام پیړدم چې د هلمند ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې د خامشین بیسو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې د 50 کیلومتر سړک واده والی صاحب هم کړی وو او د پارلمان وکیلان هم کړی وو، خو ادمې نه قیمت کې ډېر سیاست کار شروع شو چې انجنیرانو یې سروې کول، بیا د هغه نه وروسته هېڅ هم دا فرصت نه ده بلایدی او نه بیا دغه کړی د کار شروع کړی دی. نو د ازادي راډیو څخه یوازنۍ خواهش دا دی چې دغه د لوړو چارواکو دغه ورسي دا پر امنیت باندې هم ډېر کار شروع کړي، د درو ولسوالیو لار د کندو کفار تر نالیه ته ولسوالي مرکز پورې د امبر دا د ګرمسیر تر مرکز پورې ډېر خامات چې د درو ولسوالیو لار په دې خبره کار مو ډېر همکاري چې د لوړو چارواکو پر وژو پر تا خبره ورسي. بله ځوک
صاحب، یا څه یوازې نه وځلې
یار، موږ د حق ولسوالۍ چې وخت هم تشکیل شوی، د پرتیګ شو ولسوالۍ خان شو ولسوالۍ ګرځې ولسوالۍ دا هغه سیمې دي چې په وخت سره د نړۍ چې عمومي لارې ملارې چې تللې دي، لارې کې مشکلات شته دي، لارې خراب دي. د بیا ناوې نه د ګرفتین ولسوالۍ پورې د لارې د دې سړک جوړېدل مخکې په پلان کې ورکول شوي وو چې هغه په یو مثبت پانې دي د ناوې نه تر ګرفتین ولسوالۍ پورې دغه لارې د فایدمې د ځینې بودیجې په اساس پاتې دي چې هغوی خپل پلان کې ورکړی وه تر هغه ځای یې تر هغه ولسوالۍ ته د ریګ اندازې کې خو د دې لپاره چې نر باید پخه او اساسي ډول باندې جوړ کړي دا هم د مرکزي مسؤلینو سره شریکه شوې ده او ادارو د وزارتونو سره د موضوع شریکه شوې ده تر څو چې ولس ستونزې په سیمه کې هغه عمل وسیاسي پروژې چې هغه واخر